وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. تاسو ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې موزه نور یاسنوري هر کلی کوم او رچ د کندهار چارواکي وای پرغنداب او جړې ولسوالیو کې روان عملیات بریالي دي او ډیر ژر به په پنځوي ولسوالۍ کې هم عملیات پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان سره د کابل او بغداد ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو د پیلېدو په باب مرکه لرو. دغه راز په ښوونځیو کې له ماشومانو سره د ښوونکو د بد چلند په اړه یو تحلیل راپور دراورو او د افغانستان د کورنیو خبرونو سربیره په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ناتو عمومي منشي د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په افغانستان کې د دوی د سرتیرو لپاره د اکمالاتو لاره ډیر ژر بیرته پرانیزي او په پاکستان کې طالبانو د ناتو د اکمالاتو په یو کاروان د ورستي حمله مسؤلیت اخیستی او د نورو ورته حملو د ترسره کولو خبرداري هم ورکړی دی. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلو. اجمل تورمان د خبرونه وړاندې کوي.
د دې سات په کورنیو خبرونو کې به واوري چې د خوست ولایت امنیتي مسولین وایي د دغه ولایت انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر مسول 13 شپه د پولیسو لخوا نیول شوې ده او افتاف وکونه وایي چې نن د افغانستان په جنوب کې په وی چاوتنه کې د دوی یو سرتیری وژل شوې ده. بشپړ خبرونه واوري. د خوست ولایت امنیتي مسولین وایي چې د غوالایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر مسول 13 شپه د پولیسو لخوا نیول شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي مری بشری د خبر په منلو سره وایي چې شاهزاده حسن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وختنې په اساس نیول شوې ده. د راپورونو مخې په خوست کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسول په انتخاباتو کې د درغلیو په تور نیول شوې ده. ویل شوې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي د دغه نیونې په اړه یو خصوصي تلویزیون ته ویلي ول خو دای نه په ډاګه کړی چې نیول شوی کس په خوست کې د انتخاباتو د کمیسیون مسول دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له قانوني جواز پرته د پوځي وسایلو او د پولیسو د یونیفورم پر راواردولو او خرڅلاو بندیز لګولی دی. کورنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې له دغو وسایلو او یونیفورم څخه ناسمه ګټه اخیستل کیږي نو ځکه تر دې وروسته به اشخاصو او کمپنیو ته اجازه ورنکړل شي چې له جواز پرته دغه کار ترسره کړي. د خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي تر دې د مخه ګڼ شمېر غلاوې، تختونې او نورې جنایي پیښې د پولیسو له یونیفورم او پوځي وسایلو څخه په ګټې اخیستنې سره ترسره شوې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې ښوونه او روزنه د ټول لپاره او د زده کړې لپاره د په زړه پورې ښوونځي پروګرام پیلوي. له همدې امله نن په کابل کې د ښوونیزو او روزنیزو مرکزونو د استادو په ګډون یو دوه ورځنی سیمینار جوړ شو. د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیال صدیق الله پتمن خبریالانو ته وویل چې له دغه پروګرام څخه هدف په افغانستان کې د ښوونیزو چارو ښه کول او زده کوونکو ته د زده کړې د جالب او علاقې وړ چاپیریال رامنځته کول دي. د پوهنې وزارت وایي چې دغه پروګرام د بیلابیل ټولنو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي ادارې یونسکو په همکارۍ جوړ شوی دی. او اوس هم امنیتي پیښې. ایساف زکونه وایي چې نن د افغانستان په جنوب کې په یوې چاودنه کې د دوی یو سرتیری وژل شوی دی. خو په دې اړه په یو خبري شوی خبر پانه کې د نوولي سرتیری د هویت او د پیښې دقیق ځای په اړه څه نه دی ویل شوی. د یو بل خبر له مخې په کندهار ښار کې نن په یو چاودنه کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي. بل خوا د میدان وردګ ولایت سیمه ییزو چارواکو دا منلي چې پرون طالبانو په یو برید کې 14 اکمالاتي موټرې سوځولې دي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست بیا وایي چې دولت درې مخالف وسلوالې نیولې دي. د ملي امنیت ریاست رسنیو دفتر ویلي چې یو کس په لغمان او دوه نورې په لوګر کې نیول شوي دي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه. اوس هم فرشته جلال زئی او بهرنی خبرونه.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن نن د پاکستان پر حکومت ژغ وکړ چې په افغانستان کې د دوی د عسکرو لپاره د اکمالاتو لاره ډیر ژر بیرته پرانیزي. اسلام آباد په وروستیو کې په وزیرستان کې پر اهدافو د ناتو د هلیکوپټرو تر حملې وروسته په احتجاج کې د تور حملاره بند کړه. په وزیرستان کې د ناتو د هلیکوپټرو په دې حمله کې درې پاکستانی ملیشیا عسکر وژل شوي وو. د ناتو عمومي منشي نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د خپلو درې عسکرو پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده. په پاکستان کې طالبانو د ناتو د اکمالاتو په کاروان د ورستي حملې مسؤلیت اخیستی او د نورو ورته حملو د ترسره کولو خبرداري هم ورکړي. د پاکستان پولیسو ویلي مشکوکو وسلوالو نن سهار وختي د ناتو د موادو پر موټرو حمله وکړه او لږ تر لږه شل موټرې وسوځول. په دې حمله کې درې تنه وژل شوي دي. په بغداد کې پولیس وایي نن هلته لږ تر لږه 15 تنه د تشدد په مختلفو پیښو کې ووژل شول. تر ټولو ستره پیښه د بغداد په مرکز کې نن د عراق د ساینس او ټکنالوژۍ د وزارت د مرستیال فواد الموسوي پر موټر د ماین چاودنه وه. د هغه یو ساتونکی ووژل شو خو خپله دی روغ رمټ وتلی. د مسکو پخوانی شاروال یوری لوژکوف چې جمهور رئیس دیمیتری میدودیف څو ورځې مخکې له دندې لرې کړ د خپل سیاسي ګوند د جوړولو پلان اعلان کړ. دی تقریبا 18 کاله د مسکو شاروال و. له دندې تر لرې کېدو وروسته د اپوزیسیون له اونیزې نیو ټایمز سره په خپله اوله مرکه کې ښاغلي لوژکوف ویلي چې نه غواړي د جمهور رئیس لخوا د خپلې برطرفۍ مسله محکمې ته وړاندې کړي، ځکه د ده په باور د روسیې محاکم د کرملن په وړاندې د درېدو توان نه لري. شاغلی لوژکوف ویلي د داسې یو سیاسي تحریک د رامنځته کولو هڅې کوي چې هغه په روسیه کې د ډیموکراسۍ د پراختیا لپاره کار وکړي. روسي رپورټونه وایي چې د بوسنیا هرزګوینیا د جمهور ریاست په پرونیو انتخاباتو کې منځلاري مسلمان کاندید باکر ازتبیګوویچ زیاتې رایې ګټلي. دی د بوسنیا هرزګوینیا د جګړې په کلونو کې د دغه هیواد د مسلمانانو د رهبر الیجا ازتبیګوویچ زوی دی. د پرون د خپل هیواد د اقتصادي ودې لپاره له نورو توکمونو سره پر همکاري ټینګار وکړ.
دا یو ایزما په نظر موږ په بوسنیا هرزګوینیا کې د حالاتو د باثباته کولو او د خلکو د راتلونکي د ښه کولو په لور په حرکت کې یو، یعنی سوله او اقتصادي پراختیا غواړو. د بوسنیا هرزګوینیا جمهور ریاست ته هلته د دریو پارټیو لخوا اداره کیږي. د کرواتانو لپاره کاندید زلیکو کومسیچ چې د سوله ییز او ګڼتوکمیز دولت رامنځته کولو لپاره مبارزه کوي په انتخاباتو کې مخکې دی. د دوی ترڅنګ د بوسنیا د سربانو جلای غوښتونکی کاندید نیبوسیا رادمانوویچ هم مخکې دی. په انتخاباتو کې لږ تر لږه 65% په شرایطو برابر او خلکو برخه اخیستي. دا په بوسنیا کې تر کورنۍ جګړې وروسته په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون تر ټولو ستره شمېره ده. او په برازیل کې د انتخاباتو وروستۍ نتایج ښکاره کوي چې دلیما روسیوف تر خپل رقیب کاندید زیاتې رایې ګټلې، خو دا رایې په هغه اندازه نه وي چې دوهم د ورته د انتخاباتو د پاتې کېدو مخنیوی وکړي. دلیما روسیوف به د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې د لاتینې امریکا په دې ستر هیواد کې اوله میرمن وي چې جمهور ریاست ته رسیږي. دا د اکتوبر په پای کې دوهم وار په انتخاباتو کې برخه اخلي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واورید. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسد آباد کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې د کندهار چارواکي وایي په ارغنداب او ژیړی ولسوالۍ کې روان عملیات بریالي دي او ډیر ژر به په پنجوایي ولسوالۍ کې هم عملیات پیل شي.
په دغه نوې اونۍ هلته ښه عملیات نور هم شروع کیږي چې د وطن دښمنان به هغه ځایونه پرېږدي او یا به وژل کیږي او یا به د سولې د پیوستون سره ځای کیږي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ویان سره د کابل او بغداد ترمنځ د ډیپلوماتیک اړیکو د پراخېدو په باب مرکه لرو. د غزنی ولایت په ښوونځیو کې له ماشومانو سره د ښوونکو د بد چلند په اړه یو تحلیلي راپور دراوړو.
زوی مې د پلانچې په مکتب کې داخل کړی ده. اوس په پېکمانه یم. هر ورځ د استاد لخوا شکایت کوي، کله وایي چې تر غوږو مې کشوي، اوس کله وایي چې په سیم کې دوه ساعته درولی یم.
د کونړ ولایت د توکی ولسوالۍ بیا د روغتیایي خدماتو د نشتوالي څخه له نشتوالي شکایت لري. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زما سیمه زما مینه اونیز پروګرام ترڅنګ په افغانستان کې د مدني ټولنو د فعالیت په اړه د ازادي راډیو د ځانګړې للې یوه بله برخه درته خبرو. د کندهار چارواکي وای پرغنداب او جړې ولسوالۍ کې پیل شوی عملیات په بریلیتوب روان دی او ډیر ژر به دغو عملیاتو لمن پنجوایي ولسوالۍ ته هم وغځوي. په دې اړه له کندهار د ازادي راډیو د خبریال محمد صدیق رښتینی راپور واوري.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په ارغنداب او جړې ولسوالۍ کې پیل شوی عملیات دوام لري او په راتلونکو څو ورځو کې به دغه عملیات په پنجوایي ولسوالۍ کې هم پیل شي. د کندهار د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر سمنوال فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار ښار ارغنداب او جړې ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو څخه ډېرې لاسته راوړنې لري. د شیرزاد په وینا په عملیاتو کې لسګونه ډبې چاودېدونکي توکي، د سړک د غاړې شخصي ماینونه او توغندۍ چې د چاودنو لپاره آماده سوي وه د پولیسو لخوا کشف او بهرنیو ځواکونو خنثی کړي دي. که څه هم د امنیت امیر په عملیاتو کې د خپلو مخالفینو د وژل سوو دقیقه شمېره ونه شول، خو ویې ویل چې په دغه عملیاتو کې یو شمېر وسلوال وژل سوي او نیول سوي دي.
دا نه یوازې د کندهار په ښار کې د عملیات شروع دي، بلکې جړې ولسوالۍ او ارغنده ولسوالۍ او پنجوایي کې په درنوي اونۍ هلته ښه عملیات نور هم شروع کیږي چې د وطن دښمنان به هغه ځایونه پرېږدي او یا به وژل کیږي او یا به د سولې د پیوستون سره ځای کیږي.
د دولت وسلوال مخالفین هم په عملیاتو کې کورونی او بهرنیو سرتیرو ته د تلفاتو د اوښتو خبره کوي. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی رسنیو ته ویلي چې د جړې په ولسوالۍ کې د مخامخ جګړې او د سړک د غاړې په بمی چاودنو کې لسګونه سرتیري وژلي، خو امنیتي چارواکي دا ایده ردوي. د یادولو وړ ده چې د کندهار د امنیت امیر د عملیات د امید دوه عملیات بولي او وایي چې د همکارۍ په نامه د عملیاتو یوه برخه ده، خو له دې مخکې بهرنیو ځواکونو ویلي وو چې پیل سوي پراخ عملیات د شامار ګزار نومیږي. محمد صادق رښتینی، ازادي راډیو، کندهار.
په کندهار کې د وسلوال طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په باب راپور مو له ازادي راډیو واورید. له کونړه راپورونه وایي چې هغه درې تنه چې له یوې برتانوۍ مېرمنې سره څه موده وړاندې د دولت وسلوالو مخالفینو تښتولي وو خوشي شوي دي. په دې اړه نور حال له کونړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې واورئ.
د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل دوی په خپل سیمه کې یو روغتیایي مرکز لري.
زموږ معذرت ومنئ، دغه راپور چې مو مخکې یادونه وکړه دغه دی اوس خپرېدو ته چمتو دی.
د څوکۍ ولسوال لال مرجان پر تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل کوم درې افغانان چې د برتانوي میرمنې سره یو ځای یوه اونۍ وړاندې د سدآباد او جلال آباد په لویه لاره د سمڅو تنګې په سیمه کې د وسلوالو کسانو لخوا له موټره کوز کړی شوي وو، هغه درې واړه تېره ورځ بیرته روغ رمټ خپلو کورونو ته راستانه شوي دي.
دا پرون خلاص شوي دي او په ننګرهار کې میدان هوایي کې وو او بېګاب یې کور ته مېله کړي دي زموږ د معلوماتو له مخې.
لال مرجان وایي چې تر اوسه ورته دا نه ده جوته شوي چې نوموړي کسان د نړیوالو ځواکونو د روانو عملیاتو له امله راخوشي شوي او که د سپین ګیرو د هڅو نتیجه وه.
دا تر اوسه داسې دقیقه نه ده، ځکه هغوی سره زموږ داسې رابطه نه شوي چې آیا دوی پریښي دي او د عملیات په نتیجه کې خلاص شوي.
هغه وویل د میرمن لنډا د راخوشي کولو دپاره د قومي مشرانو یوه جرګه دیوګل ته لیږل شوي څو طالبانو سره خبرې وکړي.
د ښځې تر اوسه پورې لا پته نه لګېږي. جرګه سهار 8 بجې د درې په لور تللې ده او کېدای شي چې خپل پر مخ کې هغه بوزي.
یو تن را خوشی شوی موټر چلوونکی خلکو ته ویلي چې وسلوالو د دوی د نیونې له لومړیو شیبو څخه برتانوي میرمن لنډا له دوی جلا کړي او تر اوسه ورته دا نه ده څرګنده چې هغه چیرته او په کوم حالت کې شپې ورځې تیروي. را خوشی شوی سړی وایي چې د یو قومي سپینګیري په وسیله د دې وګل څخه راوتلی او اوس خپل کور کې دی. د یادونې وړ ده چې له نن څخه 8 ورځې وړاندې وسلوالو کسانو میرمن لنډا او د هغې درې افغاني همکاران ونیول او دی وګل ته وخیژول. د خلکو په وینا د دغو کسانو د نیونې وروسته نړیوالو ځواکونو په دی وګل کې پلټون کې ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي چې په ځینو سیمو کې بمباري هم شوې ده. چې درې ورځې وړاندې نړیوالو ځواکونو د 1500 وسلوالو طالبانو د وژنې دعوه کړې وه، خو د روانو عملیاتو په اړه نه دولتي چارواکي څه وایي او نه هم نړیوال ځواکونه.
راپور زمر قزاوات ستاسو
افغانستان او عراق غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي، فرهنګي او اقتصادي اړیکې ټینګې او پراخې کړي. دې هدف ته د رسیدو په مقصد دواړو هیوادونو په تیلې ده چې په کابل او عراق کې سفارتونه ولري. په دې وروستیو کې یو لوړ پوړی عراقي هیات هم کابل ته راغلی و. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین د موضوع په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند ظاهر فقیري سره مرکه کړې او په دې اړه یې له هغه څخه ځینې پوښتنې کړې دي.
سو میاشتې مخکې د افغانستان لخوا یو لوړ پوړ هیات عراق ته تللی و چې د دوی اصلي هدف د افغاني بندیان په عراق کې کتل او همداراز د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا مسله و چې موږ ځینې توافقات عراقي مقاماتو سره درلوده. د عراقي هیئت راتګ په کابل کې هم زموږ مخکنی هیئت د تللو په هکله و چې عراق غواړي خپل سفارت په مستقیمه توګه په کابل کې پرانیسي. نو د افغانستان د منطقي سیاست عام چنان د نړیوال سیاست په کچه کې غواړي چې خپل لابد ټولو هیوادونو سره لا هم پراختیا ورکړي او پیاوړي کړي. په ډېر خاصه توګه د اسلامي هیوادونو سره زموږ دینی، فرهنګي او مذهبي تلاو مشته دا فرصت لا هم مساعد کوي چې اسلامي هیوادونو سره خپل اړیکې پیاوړي کړو. نو په همدې اساس موږ غواړو چې خپل سفارت په بغداد کې پرانیسو او غواړو چې خپل سفارت په کابل کې پرانیسي.
جناب فقیری صاحب، چون عراق کې زیات تحولات راغله، ډیر بدلونونه راغله، په افغانستان کې هم ډیر بدلونونه راغله او یو نوی مرحله ته دواړه هیوادونه داخل شوي، دا به په دغه نوې مرحله کې د دواړه هیوادونو پر روابطو څومره تاثیر پرېباسي؟
عراق مشتدیر مهم هیواد دی په سیمه کې. زموږ تاریخي، فرهنګي او دینی روابط ډیر پیاوړي دي او همدارنګه یو مهمه مسله زبد وایم چې زموږ د خارجي سیاست یو مهمه بڼه زموږ د اړیکو پیاوړتیا اسلامي هیوادونو سره دي چې عراق یو ډیر مهم هیواد دی زموږ لپاره او مخکې هم زموږ روابط ډیر قوي و عراق سره او موږ غواړو چې لا هم قوي کو او خپل اړیکې ورسره لا هم پیاوړي کړو.
داسې مو اوریدلي چې عراق یو ځمکه لرله او په نظر کې و چې دلته یو سفارت جوړ کړي. اوس هغه ځمکه عربي اماراتو ته ورکړل شوې ده او د هغو په واک کې ده. که چیرې هغو دا تقاضا وکړي، تاسې ورته څه اسانتیاوې برابرولی شئ؟
یو ډېر مهم مسله ده چې باید هغه زه بیان کړم چې د افغانستان حکومت غواړي چې یو ډیپلوماتیک شارګوټی جوړ کړي په کابل کې چې ټولو ډیپلوماتیک نمایندګۍ لپاره اسانتیا او سهولتونه مساعد شي. نو په همدې اساس هغه سهولتونه چې د افغانستان حکومت په امکانات کې وي عراق ته او نور ډیپلوماتیکو نمایندګیو ته به مساعد کړي.
افغانستان کو غواړي په عراق کې سفارت پرانیزي، څه امکانات لري؟
خوشبختانه موږ په بغداد کې یو ډیر شایسته تعمیل لرو چې هغه د افغانستان ملکیت ده او ډیر ژر زموږ سفارت به هلته افتتاح شي.
محترم فقیری صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې په عراق کې یو شمیر افغان زندانیان شته، که په دې رڼا واچوئ.
څرنګه چې مخکې هم تاسو وویل چې زموږ لخوا یو ډیر لوړ پوړ هیئت بغداد ته تللی و او د هغوی یو هدف دا و چې عراقي چارواکو سره د افغان بندیانو په هکله خبرې اترې وشي چې ځینې موافقو ته موږ رسېدلی او د هغوی مشکلات هم حل شوی ده او دا مسله به زموږ لخوا په ډېر جدي توګه تعقیب شي.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده فقیری صاحب، چې د دې سفارتونو جوړولو ته، د دې سفارتونو پرانیستلو ته کوم وخت ټاکل شوی، دا به کله فعال شي؟
د دواړو هیوادونو ترمنځ دا موافقت شوی ده چې زر تر زره خپل ډیپلوماتیک اماکن او ډیپلوماتیکو اړیکو به زر تر زره تقویت او په مستقیمه توګه پرانیسي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ویاند ظاهر فقیری سره مرکه و. فقیری وایي چې کابل او بغداد غواړي چې ډیر ژر خپلو ترمنځ سیاسي، فرهنګي او اقتصادي اړیکو ټینګې او هغو ته پراختیا ورکړي او ډیر ژر به په کابل او عراق کې د دواړو هیوادونو سفارتونه پرانستل شي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د دوی روغتیايي مرکز وړوکی دی او د سیمې د خلکو روغتیايي ستونزې نشي هوارولی. د چوکۍ اوسیدونکو غوښتنه لري چې دا کلینیک د په روغتون بدل کړی شي. په دې اړه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له نور تفصیل سره.
د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل دوی په خپل سیمه کې یو روغتیايي مرکز لري چې ډاکټران یې د خلکو ښه خدمت کوي، خو په چوکۍ ولسوالۍ کې د نفوسو د زیاتوالي له امله نوموړی روغتیايي مرکز د درملنې لپاره کافي نه دی.
زما نوم عارف الله، د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د بابړ د کلي اوسیدونکی. ولسوالۍ پراخه ده او نفوس هم زیات دی او ټول غالبا چې دا په دوه جریبه یا دوه نیم جریبه کې دای هتی، خو چیرته دې لپاره نور ځمکه واغوستل شي دا چې بده کې مطلب ټول مشکلات چې هغه مشکل مریضان چې هغه چغسره ته رسیږي یا جالبات رسیږي وخت ډېر ځای کېږي لار کې انګریزان په لارو کې ولاړو، دغه مشکل زمونږ په دې ولسوالۍ کې حل شي نو دا به ډېر ښه.
چوکۍ ولسوالۍ د کلمانۍ اوسیدونکي د خلکو تعداد ډېر زیات دی، ځکه چې په دې باندې ډېرې سیمې پرتې دي لکه دیوګل دره شوله د خاص کونړ نه خلک دېته راځي، په لارو کې پیښې وشي هم دېته لنډ په لنډ راځي، چونکې هغه شنه تداوی پکې نه کېږي ځکه کوټې کمې دي، ډاکټران پکې داسې خاص نشته دی، کم دي، زنانه ډاکټر خو پکې بالکل نشته دی. موږ ته ډېر زیات مشکل دی ځکه چې موږ لا په یو غټه شپخانه جوړه شي او صحیح مسلکي ډاکټران لرې شي او زموږ د خلکو ښه خدمت وکړي. له ماشومانو تکلیف زنانه او تا یا نور تکلیف هو لکه موږ ډېر مشکل سره مخامخ کیږو، یا دلته راځو یا په لار کې خدای مګر سو حادثه دغه شي یا روغ را ورسیږو یا څنګه، ډېر مشکل موږ ته. د دولت نه دا هیله ده چې موږ ته یو شپخانه غټه جوړه کړي، او هغه شنه ډاکټران او هغه شنه د خزینه ډاکټر چې زموږ د زنانه او د لپاره صحیح کار وکړي.
زمانو ننګیاله د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو هم په چوکۍ کې یو روغتیايي کلینیک شته دی. دا کلینیک د چوکۍ د خلکو مشکل نشي را پکوله. موږ د دولت نه غواړو چې په چوکۍ ولسوالۍ کې د یو شپخانه جوړ کړي چې د دغه شپخانې د لارې د هغه مشکل را پشي.
څوکیوال هم دا راز وایي چې په روغتیايي مرکز کې خزینه ډاکټره شتون نه لري، او هم دا سبب دی چې دوی خپل ناروغان د درملنې لپاره جلال آباد او اسد آباد ته انتقالوي.
بالکل خزینه ډاکټره نشته دی، نو موږ دې ته ضرورت لرو چونکې د اسلام د نظره هم د کلتور او د فرهنګ د نظره هم انشاءالله اوس تعلیمي سطح جګه شوې ده، نو که جل دلته څوکۍ ولسوالۍ ته کلینیک ته زنانه ډاکټرانې راشي نو دغه مشکل به زموږ د ټول ولس حل شي. ځینې ډاکټرانې خو زموږ لپاره نشته دلته په نظر نه کلینیک کې، او موږ دا غواړو چې دا کلینیک په هسپتال باندې بدل شي او لکه غټې ډاکټرانې راشي. زموږ یو مریض مثال چې غسره ته یا جلال آباد ته انتقالیږي، موږ دونه وسه نه لرو چې مثال یا جلال آباد ته یا چغسره ته بوځو.
50 کلنه میرمن هینا چې انګوري روغتیايي مرکز ته د علاج د پار راوستي، ازادي راډیو ته ویل په کلینیک کې روغتیايي کارکونکي شته خو د خزو په ناروغي سمینه پوهیږي، نو ځکه دوی اړکیږي چې مریضان نور زینو ته ورسوي.
تکړه ډاکټر مې راوغاري چې دلته علاج کیږي او دلته خدمت کوي، علاج نه خلاص او دلته علاج یې څو وخت قبل شي.
د چوکۍ کلینیک مسؤل ډاکټر شیراغه هم دا مني چې په روغتیايي مرکز کې خزینه ډاکټره او د زیاتو ناروغانو د درملنې لپاره لازم اسانته وی نشته.
دلته خزینه ډاکټر سابق موجوده ماګر ماغه صفه ورکړ کله خزینه ډاکټر نه لرو، ستونزه خدا حتمی موجوده ده. د زنانه په ارتباط باندې باید دلته زمونږ ازدحام زیات دی او اکثریت مریضان زمونږ زنانه دي، نو که خزینه ډاکټر دلته مقرر شي خلکو مشکل پی زیات هلی. مونږ بار بار باندې دا پیشنهاد کړی دی باید ولسوالۍ هسپتال شي. درې ولسوالۍ په منځ کې موقعیت لري، دا غي مریضان هم دلته مراجعه کوي. خپل هم پر نفوس ده د پټول اتلس کس پرسونل لري.
د کونړ د عامه روغتیا رئیس ډاکټر اسد الله فضلی ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې دوی د څوکۍ ولسوالۍ د خلکو یا د ستونزو وزارت ته رسولي او د لوړپوړو چارواکو لخوا ورسره د روغتون د جوړولو ژمنه شوې ده.
خپل د څوکۍ نفوس ته ولسوالۍ شپخانه جواب نه کوي، مګر دا چې څوکۍ د نورګل او د نرنګ او د خاص کونړ سره د نږدې ټولو ولسوالیو مرکزي نقطه ده، دا ایجاب کوي چې دلته د ولسوالۍ په سطحه شپخانه جوړه شي. فاطمی صاحب چې راغلی دوه کاله مخکې هغې هم احکام را کړي وو، موږ پیشنهاد ورته کړی، ولس هم پیشنهاد ورته کړی، او موږ پلان کې هم شامل کړی دی چې په څلورو کلسترونو کې چې د ماڼوګي د څو ولسوالو مرکز دی، اسمار د څو ولسوالو مرکز دی، او څوکۍ چې د ولسوالۍ مرکز په دې کې باید ولسوالۍ شپخانه جوړ شي.
د یادونې وړ ده چې څوکۍ ولسوالۍ د کونړ مرکز اسد آباد څخه نږدې 50 کیلومتره لویدیز لور ته د جلال آباد اسد آباد ترمنځ پر غزیدلی سړک پرته ده. چې د خلکو پر وینا یې په اوسنی روغتي مرکز کې روغتي ستونزې نشي حل کېدی.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکو د روغتیایي ستونزو په باب مو راپور له ازادي راډیو واورېد او اوس هم په غزنی ولایت کې د ښوونې په برخه کې د یوې ستونزې په باب راپور لرو. که څه هم د پوهنې کارپوهان وایي چې په لومړني ښوونځي کې چې ماشوم نوې په زده کړه پیل کوي د ښوونکي عاطفي چلند ډېر مهم دی او هغه د دې سبب ګرځي چې ماشوم په ډېرې خوښۍ ښوونځي ته لاړ شي او سبق ووایي، خو د افغانستان د پوهنې په سیستم کې د نورو ستونزو تر څنګ یو هم له زده کوونکو سره د ځینو ښوونکو بد چلند دی چې اکثره د دې سبب کیږي چې زده کوونکی له ښوونځي او زده کړو بېزاره شي او حتی ښوونځی پرېږدي. د افغانستان په غزني ولایت کې د ځینو ښوونځیو هم دغه حال دی. په دې ولایت کې د ازادي راډیو خبریال عبدالله ویدیال پر دې موضوع یو راپور برابر کړی چې په ګډبه واورو.
ماشومان او تنکی ځوانان له ښوونیز دود سره سم د ښوونځیو په لومړنیو او منځنیو دورو کې زده کړې کوي. له دې عمله د ښوونې او روزنې د چارو پوهان په یادو دورو کې ښوونکي د زده کوونکو په وړاندې عاطفي چلند ته رابولي، خو افغان ماشومان او تنکی ځوانان لا تر اوسه نه یوازې په کورنیو بلکې په ښوونځیو کې هم ډول ډول ستونزې ګالي. غزنی هم د هیواد په هغو سیمو کې ګڼل کیږي چې په ښوونځیو کې د ښوونکو د ناسم چلند له امله د زده کوونکو کورنۍ سر ټکوي. نصرت الله د غزنی ښار د دریم پلان اوسیدونکی ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وایي:
زما نوم نصرت الله ده، زوی مې د دې پلان چې په مکتب کې داخل کړی ده، اوس په پیکمانه یم. هر ورځ د استاد لخوا شکایت کوي او کله وایي چې تر غوږو مې کشوي استاد، او کله وایي چې په سیم کې یې دوه ساعته درولی یم، کله وایي چې له سیم په مې راوباسي. اوس ولا په پیکمانه یم چې اوس ته څه وکړم، خپل زوی له مکتبه راوباسم او که څه وکړم خو اولاد نه لورېږي.
د زده کوونکو په وړاندې د ښوونکو د چلند په اړه په غزني کې د محمد هاشم میوندوال دارالمعلمین د ارواپوهنې استاد نقیب الله عادل وایي:
د ارواپوهنې له نظره د شاګرد وهل چلول دا هېڅ ښه کار نه دی. ارواپوهنه دغه شیان غندي او شاګرد زړه توری کېږي، شاګرد په آینده کې زړه نه ښه کوي، ځکه چې دا په افغانستان کې وړکتونونه موجود نه دي او شاګرد د کورنۍ د محیط څخه دفتن د مکتب محیط ته داخلیږي. نو په دغه وخت کې باید معلم د هغه سره د مهربانۍ انعطاف پذیرۍ او د هر رقم ښه برخورد نه باید د ښه چلند نه باید کار واخلي.
څرنګه چې افغاني ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده، دا چې د اسلام دین له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره د سلوک په اړه څه ډول لارښوونه کوي، په دې اړه د غزنی ښار د سید احمد مکوی جامع جماعت امام او دیني چارو کارپوه استاد انس فرقانی وایي:
البته په اسلامي نظام کې یا په اسلامي قوانینو کې ماشوم ته ادب ورکول په کور کې یا په مکتب کې یا په لیسه کې هر چیرې چې وي دا ډېر زیات ارزښت لري، او استاد د ماشوم سره یا د خپل هغه شاګرد سره د یو مؤدب د یو مربي په شان برخورد باید وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي: ولا ترفعنها عنهم عصاك ادبا، خپل لکنه چې د خپل لرګی چې د ماشومانو نه د ادب په خاطر ګور. اخیر کې پیغمبر علیه السلام پسوند ورکوي وایي: ادبا، د ادب د وسولو په خاطر د خپل حسامه پورته کوه. علم ورکول نشته، تنها ادب ورکول ده، درد ورکول په اسلام کې نشته. عبرت ده شریعت کې داسې ده چې تشویقي جنبه دا تر تعذیبي جنبه چې ده ډېر ارزښت لري.
د غزني د پوهنې ریاست چارواکي یاد ستونزې مني او د حل یوازینۍ لاره یې د مسلکي ښوونکو روزنه بولي، چې د دوی په وینا دا کار یوې اوږدې مودې ته اړتیا لري. د غزنی ولایت په 1315 کې د مرکز په شمول 550 ښوونځي فعال دي چې ورپکې 290,000 تنه زده کوونکو ته څه د پاسه 10,000 تنه ښوونکي زده کړه ورکوي. عبدالله ویدیال، ازادي راډیو، غزنی.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلی او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1421، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1440. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
تاسو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې د خبرونه دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو 1290 سربیره په لویو خارونو کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست ګردیز او اسداباد کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلای شي. د خبرونه دوهم نیمایی ته رسیدلی یو. د خبرونه په دوهم نیمایی کې د غراز اوري چې په اروپا کې د میشتو هغو مسلمانانو ځوانانو په اړه یو راپور لرو چې سخت دریځ ډلې د تروریستي حملو لپاره غوره کوي او په جعلي پاسپورتونو یې اروپا ته استوي. په ځینو نور موضوعاتو مو هم په راپورونه راغون کړي چې په دې برخه کې به درته واورو. خو اوس به فرشته جلال زی ته واور کو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکي واوروي.
په خوست کې امنیتي مسؤلین وایي چې د دغه ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر مسؤل تیره شپه پولیسو نیولی دی. د ایساف ځواکونو ویلي چې په جنوب کې په یوه چاودنه کې دوی یو عسکر وژل سوی. خو په دې ارتباط د ایساف په اعلامیه کې ډېر جزئیات نه دي ورکړ سوي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د پاکستان پر حکومت شخ کړی چې په افغانستان کې د دوی د عسکرو لپاره د اکمالاتو لاره ډېر ژر بیرته پرانیزي. شغلی اندروس فوګ راسموسن د همدې مسالې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل او خبرې وکړې. په پاکستان کې طالبانو د ناتو د اکمالاتو پر کاروان د ورستي حملې مسولیت اخیستی او نن یې د نورو ورته حملو د ترسره کولو خبرداري هم ورکړی. په بغداد کې پولیس وایي نن هلته لشته لږه 15 تنه د تشدد په مختلفو پیښو کې وژل شوی دي. د بغداد په مرکز کې نن د عراق د ساينس او ټکنالوژي د وزارت مرستیال پر موټر د ماین چاودنه وسوه. د مسکو پخوانی شاروال یوری لوشکوف چې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف څو ورځې مخکې له دندې لری کړ د خپل سیاسي ګوند د جوړولو پلان اعلانوي. وایي داسې یو تحریک به رامنځته کړي چې په روسیه کې د ډیموکراسۍ د پراختیا لپاره کار وکړي. او په برازیل کې د انتخاباتو وروستي نتایج څرګندوي چې دلیما روسیوف تر خپل رقیب کاندید زیاتې رای ګټلې، خو دا رای په هغه اندازه نه وي چې دوهم دورته د انتخاباتو د پاتې کېدو مخنیوی وکړي. دلیما روسیوف به د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې د لاتین امریکا په دې ستر هیواد کې اوله میرمن وي چې جمهوري ریاست ته رسیږي. دا به د اکتوبر د میاشتې په پای کې د انتخاباتو په دوهم دور کې برخه واخلي.
ازادي رادیو اوري د خبرونه په ورستي برخه کې د خزو لپاره اونیس پروګرام لرو. که څه هم په سر کې ویلو چې د نن ورځې د خبرونه په ورستي برخه کې زما مینه زما سیمه پروګرام دی، خو البته دا یو تیر وطنه و هله چې زموږ معذرت اومني. ټاکل شوی چې په کابل کې د اسلامي دینی عالمانو یو نړیوال سیمینار جوړ شي. مخکې له دې چې په دې اړه راپور درته واورو، دې اړه یو راپور درته خبرو چې په اروپا کې د مسلمانانو د غورکیدو په باب دی. البته سخت دریځ ډلې هڅه کوي چې ځوان مسلمانان، البته مسلمانان غورکړي او دوی په جعلي پاسپورتونو اروپا ته راځي. د جورج واشنگتن پوسټ چیرونکو په دې اړه په ورستیو کې یو راپور خپور کړی. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د لویدیز چارواکو په امریکا او د اروپا په ځینو ښارونو کې د القاعده شبکې لخوا د تروریستي حملو د پلانونو په اړه خبرداری ورکړی و. فرانس پرس خبري اژانس پر دې موضوع یو تحلیل خپور کړی چې مهم ټکی یې احمد تکل وړاندې کوي.
ورسته لدې چې په اروپایي ښارونو کې د القاعده شبکې له لوري د حملو پلانونه کشف او شند شول، دا اندېښنه په زیاتېدو ده چې جعلي پاسپورټونه به ښایي د هغې وسلې حیثیت ولري چې دا شبکه خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره کار ترې اخلي. لویدیز چارواکي او څارونکي وایي د اروپا استخباراتي ادارې اوس هڅه کوي د هغو ځوانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې د امریکا او د اروپایي هیوادونو تابعیت لري، خو د القاعده او د هغې د متحدو شبکو په مرکزونو کې د روزنې لپاره پاکستان او نورو هیوادونو ته ځي او بیا د تروریستي حملو لپاره لویدیز ته ستنیږي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA یو متقاعد مامور ارتورو مونوس فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي ټول شواهد ښیي چې دا خطر ورځ په ورځ زیاتیږي او په دې کې هیڅ شک نشته. په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ د جورج واشنگټن پوهنتون د امریکایي او سویډنی څیړونکو لخوا خپور شو، خبرداری ورکړل شوی چې د لویدیز استخباراتي ادارې ښایي د یو ډیر ستر ګواښ د یوازې یوې وړې برخې په اړه معلومات ولري. د دوی په وینا د هغه ستر ګواښ دی چې پته یې تر اوسه نه ده لګول شوې. هغه کسان چې ترورستان یې د حملو لپاره غوره کوي کولای شي د جعلي پاسپورټونو په وسیله پرته له دې چې د امنیتي چارواکو ورته پام شي په آرامۍ سره هر چیرته چې وغواړي سفر وکړي، ځکه په دې جعلي پاسپورټونو کې د دوی جنایي سوابق پاک دي. د جورج واشنگټن پوهنتون د ملي امنیت د پالیسۍ د انسټیټیوټ راپور زیاتوي دا ترورستان د حملو لپاره له ټاکل شویو اهدافو سره بشپړه بلدتیا لري او همدا دوی ته د زیان رسولو توان ورکوي. د اروپایي هیوادونو استخباراتي چارواکو تیره اونۍ وویل چې القاعده شبکې په لندن او د فرانسې او جرمني په ځینو ښارونو کې د همزمانه حملو پلان جوړ کړی. په دې اړه معلومات له هغه جرمن ځوان څخه ترلاسه شوي دي چې اوس په افغانستان کې د باګرام په زندان کې په بند کې دی. د جرمني د هامبورګ ښار استوګن دی ځوان احمد صدیقي چې وایي د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړی دی. امریکایي مستنطقانو ته ویلي دي چې یو شمېر هغه کسان چې په اروپا کې د تروریستي حملو لپاره غوره شوي ښایي لا دمخه په اروپا کیوی. د سویډن د ملي دفاعي انسټیټیوټ څیړونکی ماګنوس رنسټورپ چې د امریکایي او سویډني څیړونکو د راپور د لیکوالانو له ډلې څخه دی وایي یو هغه هیواد چې له دې اړخه سخته اندېښنه لري جرمني دی. د جرمني د اساسي قانون د دفاع فدرال اداره وایي چې اوس مهال نږدې 200 جرمني اتباع او یا په دې هیواد کې استوګن بهرنیان داسې کسان دي چې د افراطي ډلو له لوري د روزنې د ترلاسه کولو په مقصد یې په پاکستان کې وخت تیر کړی. د دې ادارې په وینا د 15 تنو په اړه موثق اسناد شته چې د روزنې په دې پروګرامونو کې برخه اخیستې ده. رنسټورپ وایي چې په ډنمارک کې هم جدي امنیتي ګواښ شته او په لویدیځ کې ډېره بهرني جنګیالي پر هغه ډنمارکي ورځپاڼې چې څو کاله مخکې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کارټونونه خپاره کړل د حملې نیت لري. د رنسټورپ په وینا حتی سویدن هم له دې تروریستي حملو څخه خوندي نه دی. لنډه دا چې په ټول اروپا کې د دې حملو خطر شته. د امریکایي او سویډني څیړونکو راپور زیاتوي که څه هم پاکستان لا هم د تروریستانو د روزنې اصلي مرکز ګڼل کیږي، خو امریکایي او برتنوي چارواکي له دې هم اندېښنه لري چې په لویدیځ کې ډېره تروریستان سومالیا ته روان دي او په هغه هیواد کې له ډېره افراطي ډلو سره د اړیکو د جوړولو هڅه کوي. خغلی رنسټورپ زیاتوي د دې سخت دریزو د موندلو او نیولو لپاره د معلوماتو پر شریکولو سربیره د لویدیځ استخباراتي ادارو ته په کار دي چې هغه مهم توندلاري ملایان چې ځوانانو ته په تبلیغاتو او موعظو کې هغوی له ترورستانو سره یو ځای کېدو ته هڅوي وځپي. رنسټورپ او د بل همکار جیفری کوزنس وایي د دې لپاره چې د سخت دریزو پولیسو کې د ځوانانو د استخدام مخنیوي وشي، پولیس او حکومتي چارواکي باید په اروپا کې د میشتو سومالیایانو او نورو بهرنیانو له کورنیو سره تماسونه ټینګ کړي، ځکه چې یوازې کورنۍ کولای شي په دې برخه کې مرسته وکړي.
په اروپا کې د هغو مسلمانو ځوانانو میشتو هغو مسلمانو ځوانانو په اړه راپور واورید چې ویل کیږي سخت دریځي ډلې د تروریستي حملو لپاره غوره کوي. دوی اکثرا پاکستان، سومالیا او نورو هیوادونو ته د روزنې لپاره استول کیږي او بیرته په جعلي پاسپورټونو اروپا ته استول کیږي. ټاکل شوی چې په کابل کې د اسلامي دینی عالمانو یو نړیوال سیمینار جوړ شي. دغه سیمینار چې د افغانستان د یو شمیر فرهنګي سازمانونو لخوا جوړیږي، تنظیمونکو یې هدف د مسلمانانو په یووالي ټینګار کول ښودلی دی. د اسلامي امت یووالي او د علماو رسالت تر سرلیک لاندې د دې سیمینار رئیس او د ولسي جرګې غړي برهان الدین رباني نن په کابل کې خبرلاند ته وویل چې په دې سیمینار کې به سربیره په نړیوالو مسایلو په افغانستان کې د امنیت او سولې په اړه هم خبرې وشي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن راپور ته.
ټاکل شوی د شنبې په ورځ به کابل د مسلمانو دینی عالمانو د یو نړیوال سیمینار کوربه وي چې مسؤلین وایي د افغانستان په سلګونو دینی عالمانو سربیره به د ګاونډیو هیوادونو، منځنۍ اسیا او یو شمېر عربي هیوادونو دینی عالمان هم پکې ګډون کوي. دغه دوه ورځنی سیمینار د افغانستان د یو شمېر فرهنګي او علمي سازمانونو لخوا جوړیږي چې په هغې کې به د اسلامي امت د یووالي په اړه ویناوې او مقالې واورول شي. د سیمینار رئیس او د افغانستان د ولسي جرګې غړي برهان الدین رباني د دوشنبه په ورځ د دغه سیمینار په اړه د معلوماتو ورکولو په وخت خبريالانو ته وویل چې په دې کې به په افغانستان کې د سولې او امنیت په موضوع هم خبري وشي.
اولاً مسئله
تر ټولو لومړی خو په افغانستان کې د امنیت او سولې مسله اساسي او مهمه ده. له قومي او مذهبي اختلافات او نورو بلابلو کشمکشونو نه مخنیوي په مسلمانو هیوادونو کې د عالمانو رول د فرهنګي یرغل مساله په دې مسایلو به هم په سیمینار کې بحثونه وشي. د سیمینار مسؤلین وایي چې د اسلامي امت یووالی او د دینی عالمانو رسالت په نوم په دغه سیمینار کې به د افغانستان شاوخوا 400 دینی عالمان برخه واخلي او د مصر، سعودي عربستان، عراق، سوریه، روسیې او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو شاوخوا 10 دینی عالمان به هم پکې ګډون وکړي. افغان دینی عالمان په هیواد کې د دارنګه سیمینارونو دایرول د قومي او مذهبي اختلافونو د له منځه وړلو لپاره مهم بولي. د اخوت اسلامي په نوم د افغانستان د شیعه او سنی عالمانو د شورا یو مسؤل سید محمد هادي هادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
قطعا نقش
دی، وایي بالکل دا ډیر مؤثر رولونه لري. مونږ مقالې لرو، پروګرامونه لرو، مونږ اونیزې غونډې لرو. دغه سیمینارونه مونږ سره یو کوي، ستونزې پکې څیړل کېږي، اړتیاوې او زیانونه او نور اړخونه پکې څیړل کېدای شي. ټاکل شوی چې په کابل کې جوړیدونکي نړیوال سیمینار کې 10 هغو دینی عالمانو ته جایزې هم ورکړل شي چې مقالې تر ټولو غوره وبلل شي. په افغانستان کې که څه هم په دې وروستیو کې د بیلابیلو علمي سیمینارونو لړۍ پیل شوې ده، خدا خی د ګوتو په شمار هغو سیمینارونو څخه وي چې مسؤلین وایي په نړیواله سطح جوړیږي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د پاکستان په خوانی ولسمشر پرویز مشرف چې دا مهال په لندن کې اوسېږي خپل نوې سیاسي ګوند اعلان کړی. مشرف باور لري چې د ټول پاکستان مسلم لیگ ګوند په جوړولو سره به نوموړی یو ځل بیا د پاکستان په سیاسي ډګر کې داخل شي. پرویز مشرف د خپل سیاسي راتلونکي، د پاکستان د راتلونکي او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې یو لړ څرګندونې کړي چې مهمې برخې رضوان مراد وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف وای نوموړی غواړي چې د خپل نوي ګوند له لارې په پاکستان کې د سیاست لپاره یو نوی ډیموکراتیک کلتور رامنځته کړي. په لندن کې چیرته چې مشرف دا مهال اوسېږي له ازادي راډیو سره په یو تفصیلي مرکه کې د پاکستان پخوانی ولسمشر وویل هغه پلان لري چې د راتلونکو عامو انتخاباتو څخه مخکې د یو کامیاب مشر په توګه بیرته پاکستان ته ستون شي. پرویز مشرف وویل پاکستان چې د هغه په وینا په خراب حالت کې ده، د هغه نوی ګوند چې د ټول پاکستان مسلم لیگ په نامه یاد شوی اړتیا لري.
زه دا نوی ګوند د دې لپاره جوړوم چې په اوسنی وخت کې د پاکستان په سیاسي صحنه کې داسې کوم بل ګوند نه وینم چې وکولی سي پاکستان له اوسنی تیاره وضعیت څخه بهر کړي.
پرویز مشرف په 1999 کال کې د یوې سوله ییزې کودتا له لارې د نواز شریف د حکومت پر رانسکورولو سره واک ته ورسید او د شاوخوا 9 کلونو لپاره د اټومي وسلو لرونکي پاکستان مشري وکړه. د نوموړي منتقدین او مخالفان وایي مشرف د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر وړاندې جګړه کې پاکستان د جنگ په لومړۍ کرخه بدل کړی دی. مشرف وایي هغه غواړي د هغو ناسمو پریکړو لپاره چې د خپلې واکمنۍ پر مهال یې کړي دي د پاکستان له خلکو بخښنه وغواړي. نوموړي د خپل واک په وخت کې د پاکستان قاضي القضات له وظیفې لرې کړ، بیړنۍ حالت اعلان کړ او د قانون خلاف د یو لنډې مودې لپاره په یو وخت کې د جمهور رئیس او د پوځ د مشر په توګه هم پاتې شو.
شایي زما دغه پریکړې به قانوني وي، شایي د پاکستان له اساسي قانون سره سم ګامونه بول، خو دغو فیصلو ګډوډي رامنځته کړې او پر پاکستان منفي اغیز وکړ. دا هغه کارونه دي چې زه یې په اړه بخښنه غواړم.
نوموړی یوازې خپل ځان د شو خطاګانو او ناکامیو مسؤل بولي، خو وایي چې مخالفانو یې د ناکامیو ته هم لمن وهلې ده. که څه هم چې پرویز مشرف پاکستان ته د خپل سندو لپاره کومه ځانګړې نیټه نه ده څرګند کړې، خو ټینګار کوي چې له انتخاباتو دمخه به چې ټاکل شوی په 2013 کال کې ترسره شي هیواد ته ستون شي. پرویز مشرف په داسې حال کې پاکستان ته د بیرته ستنېدو خبره کوي چې دغه هیواد خونړیو سیلابونو سخت ځپلی دی. د پاکستان پر خاوره د ناټو د وروستۍ بمبارۍ له امله د دغه تړون او اسلام آباد ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. تروریستانو د هیواد په قبیلي سیمو کې خپل مرکزونه پراخ کړي او د پاکستان اقتصاد بیا رغونې ته سخته اړتیا لري. د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه مشرف ازادي راډیو ته وویل د افغان دولت یو شمېر لوړ رتبه مقاماتو په دې برخه کې یو ډول سوی تفاهم او ناسم تصور ایجاد او خپور کړی دی. د نوموړي په وینا ستونزه په پاکستان کې نه بلکې مشکل په افغانستان کې دی، چیرته چې کافي کارونه نه دي ترسره شوي.
سانچوریز ان پاکستان دی هاف سپورٹ دیر ار طالبان ان دی ماونټنز اف
کیدې وسلوال به پاکستان تر اوړي هغه د پاکستان په خاوره کې پناه ځایونه او ملاتړ لري د پاکستان په غرنۍ سیمو کې هم طالبان سته خود طالبانو اصلي تمرکز په افغانستان کې دی او دا هسي یو سوء تفاهم جوړ شوی چې ګواکې ستونزه په پاکستان کې ده که په افغانستان کې کامیابی ترلاسه کړي نو په پاکستان کې به بریالي شي خو که په پاکستان کې د مبارزه وګټي نو فکر نه کوم چې په افغانستان کې به بریالي توپ ته ورسیږي
د پاکستان سیاستوال او پخپل د پرویز مشرف متحدان فکر نه کوي چې د نوموړي ګوند په راتلونکو انتخاباتو کې کامیابی ترلاسه کړي د پاکستان اکثر لوی سیاسي ګوندونه او سیاسي چوکاټ د پرویز مشرف پلوي نه کوي او دغه هیواد لوی سیاسي قوتونه به هیواد ته د نوموړي د بیرته ستنېدو د مخنیوي هڅه وکړي
د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف څرګندونې مو واورېدې چې په وروستیو کې د ټول پاکستان مسلم لیگ ګوند په نوم یو نوی ګوند جوړ کړی دی هغه له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د خپل سیاسي راتلونکي د پاکستان د راتلونکي او د غرض د تروریزم پر ضد د روانې مبارزې په باب خپل نظریات څرګند کړي وو په همدې سره د راپورونو او مطالبو لړۍ هم پای ته رسیږي تاسو رابولو د ازادۍ راډیو د ښځو لپاره اونیس پروګرام اورېدو ته
ری مشکل دغه دای چې جنې مکتب ته نه پېښېږي
چې اعتبار له دوه څه د
کار کوم خبرې دي چې وی غټول او اسمانه قصور باسي
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی
عزتمنو اوریدونکو د دیونی پنی منړی کې د شریفې صافی سلامونه او خېلې ومني اوسنۍ نیمه نړۍ له دغه مطالبه جوړه ده چې تاسو ته تر پای د اوریدو بلنه درکوم شمیر یو خبره شوی معلومات خایي چې په افغانستان کې پر مخدره توکو دروغ د میرمنو شمیر زیاته شوې ده د دغه کاری لتون څه دي او څه ډول مخنیوي کېدای شي لومړنی مطلب مو په هم دی پاپ ده
تم ځاوته نن دا وغرفته خو برما دغه سال تاریخ کې خورنده بود تاریخ به تاسو شت از په در استفاده کړم
ورپسې به په جوزجان ولایت کې د خوځو لپاره د حرفوي زده کړې او مرکز ته سفر کړو او تاسو به په دغه مرکز کې د میرمنو لوبختي او خبر کړو
اول مو به سواد بریم مولا اون لور خوانده میتونیم
همدا شان به د خوځو په باب څولن خبرونه هم ولرو چې د خبرونې د پای په شی بوک به در وورو له مخدراتو کو سره د مبارزې وزارت او بیلا بیلو دولتي او نه دولتي مؤسسو لخوا خبر شوی معلومات او شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د خزینه متادانو شمیر تر بل هر وخته زیات شوی دی د غشمیر خی چې په دغه هیواد کې یوازې پر هیروینو او اپینو د روغدو کسانو شمیر یو میلیون تنو ته رسیدلې ده په دغه یو میلیون تنو کې هغه کسان نه دي شمیرل شوی چې پر 400 شرابو او نورو نشې توکو روغ دي کنه کې دي شي چې د شمیر نور هم اوچته شي له مخدراتو کو سره د مبارزې د وزارت موین محمد ابراهیم اسهر مو پوښتته چې دغه معلومات څومره سم دي او د کوم ادارو لخوا راغون شوی دي
تقریبا دریمش مخ که دفتر UNODC وزارت مبارزه با مواد مخدر او وزارت صحت در دری ارگانایزیشن سر یو زای دوی یو تقریبا شپک میاش سروی در گرد افغانستان که دوی ترسر کلالا بیا آخر که دا معلوم شد چه افغانستان که تقریبا یو میلون کسان پا داغه که اختدی پا داغه مواد مخدر که دوی معتاد دی یعنی نارینا و شز و دا ماشوم اون پکښې دغه دی شامل دی دا یو حقیقت لري
د جګړو تر کلونو د مخه په افغانستان کې پر مخدراتو کو روغ دی میرمنې یا بیخینوي او یا یش می ډیر لګو ویل کیږي چې د جګړې فشارونه د ډیرو میرمنو به سرپرست کېدل او لسکونه نور دا ډول مشکلات هغه لاملونه دي چې احتیاط د میرمنو د مخه کولو سبب شوی دی خو له مخدراتو کو سره د مبارزې وزارت یو بل چارواکی محمد ناصر شریفی د دې ترڅنګ ځینې نور علتونه هم د متادو خزو د شمیر په زیاتېدا کې بي تاثیر نه غني
زما په نظر باندې چون په خزو کې زیاتره اسباب چې دي هغه روحي فشارونه دي. روحي فشارونه په دې معنا دي چې بعضې ناوړه دودونه او رواجونه چې په افغانستان کې دي، لکه په زوره ودونه فرزن د میړه او د ښځې ترمنځ جنجالونه، دا ټول د دې باعث ګرځي چې ښځه مواد مخدر طرف ته مخه کړي. خراب اقتصادونه، بیکاري شوه، غربت، جنگ.
هغه ښځې چې پر مخدره توکو روږدي دي په ګرانه دې ته تیارېږي چې د خپلو زړونو غوټې پرانیزي. دوی نشي کولی د خپلو کورنیو له ویرې او د شته دودونو تر تاثیر لاندې څوک پر ځان خبر کړي. همدا وي چې ورو ورو له ځانه سره له نورو پټې سوځي او ویره کېږي. د څنګه مچ په نوم د روږدو میرمنو د درملنې په مرکز کې مې همداسې یوه میرمنه چې د 12 بچو مور ده خو پر مخدره توکو احتیاط یې د ژوند رڼا ورته تکړې ولیده. هغه مې وپوښتله چې څنګه پر دغې بلا واوښته او څه وړي اوس تصمیم نیولی چې ځان ورنه خلاص کړي.
پیچکاري
راته ضرر ورساوه، خاوند مې راته تداوي ونه کړله. لاړم او له یوناني طبیب څخه مې دوا واخیستله. دوه کاله هغه یونانی طبیب را باندې مورفین خوړلی و خو زه خبره نه وم. کله چې ورځ بیوښه شوم خاوند مې ډاکټر ته بوتلم. ډاکټر چې معاینات وکړل ویلې چې ته متاده شوې. بیا پوه شوم چې یونانی طبیب په خپله دوا کې مورفین ګډ کړی و. بیا هماغه و چې خاوند را باندې خبر شو. ورو ورو د مورفینو خوړل هم په ما بې تاثیره شول. مجبوره شوم چې د دردونو د آرامولو لپاره پوډر وڅښم. اوس یو کال کېږي چې پوډر څښم. ورځ تر بلې مې وضعیت خرابېږي، ډېره یې نتوانه کړې یم. خپلوان را باندې شکې شوي، په غم او ښادۍ کې مې نه خبروي. اوس ډېره پښیمانه یم. دلته راغلی یم چې له دغې بلا نه ځان خلاص کړم.
د افغانستان په زیاترو ولایتونو کې پر مخدره توکو د روږدو میرمنو د درملنې مرکزونه شته دی، خو د متادو ښځو پیدا کول او بیا د دغه عادت پرېښودو ته د هغو تیارول یو بل زړه چاودون دی. د څانګې امچ د روغتون یوه ډاکټره لطیفه حمیدی د همدې ستونزمن کار په باب معلومات راکوي.
استفاده کوم بعد لغې هغې سره مشوره کوي. هغه اندازه چې مواد استفاده کوي په مرور زمان ته نه کموي. بعد هغې نه آماده د بستر کوي. زموږ پروسه د یو ورځ نه نیولې تر درې میاشتو پورې مریض آماده د بستر کېږي. زیاتره مریضان دي چې زر نه آماده کېږي، ځکه اعتماد نه لري. هغې د فامیل نه، د خسرګنۍ نه، یا د پلارګنۍ نه، یا د قوم خویش نه پټ استفاده کوي. یې لپاره نه غواړي چې ځان افشا کړي تر څو چې د کارمند او د شفخانې اعتماد ځان ته جلب کړي. بعد له هغې نه دوی آماده د بستر کېږي. چې کله د دې مواد کم شول، آماده د بستر شول، بستر ته راغلل، موږ دلته 15 ورځې تداوي لرو معتدینو ته.
کتونکي په دې باور دي چې د مخدره توکو په کرکیله کې د ښځو راګډول او په کورونو کې د دغو توکو ساتنه هم له هغو علتونو څخه ګڼل کېږي چې میرمنې په اسانه دغو نشه یي توکو ته لاسرسی پیدا کړي او په پای کې پرې متادي شي. د همدې لپاره پکار ده چې د افغانستان حکومت او اړوندې ادارې لومړی د دغو توکو په لمنځه وړلو کې کارنده ګامونه واخلي او همداشان د متادو میرمنو د درملنې او ورځني ژوند ته د هغو د راګرځولو لپاره له هیڅ ډول هڅو لاس وانخلي. او میرمنې هم باید په دې وپوهیږي چې د علاج لپاره د هیڅکله له دغو خطرناکو توکو څخه استفاده نه کوي. دغه راز کورنیو ته هم پکار دی چې اپین پوډر او نور نشه یي مواد داسې ځای ونه ساتي چې د کور هر غړی ورته لاسرسی ولري. او په دې ډول د څو حرامو روپیو د ګټلو لپاره د کورنۍ میرمنې هم پوډر یعنی کړي. د کورنۍ د اقتصاد د ښه کولو او د نورو له احتیاجه د میرمنو د وستلو یوه ډیره ښه لاره دوی ته د حرفو او کسبونو ورزده کول دي. له نیکه مرغه په تیرو څو کلونو کې په کابل او نورو ولایتونو کې ښځو ته د حرفو او کسبونو د ورزده کولو زیات شمېر مرکزونه او کورسونه جوړ شوي دي. یو له دا ډول مرکزونو نه د جوزجان ولایت د ښځو د حرفوي زده کړو مرکز دی. دغه مرکز جوزجانۍ میرمنو ته د سواد زده کړې، پانګونې او حرفوي زده کړو درې واړه چانسونه په مخ کېږدي. میرمنې کولی شي ولې یاد شوو برخو انتخاب کړي او بیا په همدې مرکز کې په خپلې خوښې کړې برخې کې زده کړې وکړي. د یاد شوي مرکز مشره نوریه مو پوښتله چې دوی د کومو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره دغه مرکز جوړ کړی دی. هغې په دې اړه وویل:
اهداف برنامه ما د نخست آموزش بود، مهارت بود.
زموږ د پروګرامونو هدفونه په سر کې لیک لوست او مهارتونه وو. اوس د لیک لوست پروګرام خلاص شوی او د مهارتونو په برخه کې میرمنو ته زده کړې ورکوو. دغه میرمنې په خپله خوښه یو عرفه خوښوي، بیا موږ په همغه برخه کې زده کړې ورکوو. دغو میرمنو ته زموږ دفتر یوه اندازه پیسې په پور ورکوي. کله چې د دوی کار سم شي، بیا زموږ پیسې بیرته راکوي. اساسي هدف مو د میرمنو باسواده کیدل او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو درېدل دي.
د جوزجان د ښځو د حرفوي زده کړو په مرکز کې میرمنو ته د غلۍ اوبدلو، ګلدوزۍ، کپ ساتنې او د چرګانو د ساتلو په برخه کې لازمي زده کړې ورکول کیږي. زهرانومې پیغلې په دغه مرکز کې یو کال د لیک لوست زده کړې کړي او اوس په خپله خوښه غواړي چې همدلته خیاطي هم زده کړي. هغه وایي: د دې لپاره غواړم خیاطي زده کړم چې له خپلې کورنۍ سره له اقتصادي پلوه مرسته وکړم.
اول مو به سواد بریم، مال لور خوانده میتونیم، رای خود پیدا کرده میتونیم، دکتر پیدا کرده میتونیم.
اول به سواد و موسی و لوحه لوستلیشم، خپل لار مندلیشم، دکتر پیدا کولیشم، کسب او پیشه زده کولیشم. په کور کې اوزګاره نکینم، خیاطي کوم، لامدې لارې پیسې پیدا کوم او خپل اقتصادي ستونزې هواروم. هیڅ ستونزه نشته، کورس مو په خپل کلی کې دی او استاد مو هم یو ښځه ده.
د نظر د خوندانو په وینا د افغانو میرمنو لپاره تر لنډ مهالو اقتصادي مرستو دا ډیره ګټوره ده چې هغو ته پر ځان د ډډه کېدو لارې چارې ورزده کړل شي. دا کار به له ښځو سره مرسته وکړي چې خپله په خپلو پښو ودرېږي. عزتمنو اوریدونکو، او اوس به هم د ښځو په اړه څو لنډو خبرونو ته غوږ شئ. د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د نجونو د یوې لیسې لوبغالی او دوی ودانۍ پرانیستل شوې. دغه لوبغالی او دوی ودانۍ د امریکا د پرمختیایي ادارې په 140,000 امریکایي ډالرو جوړ شوې دي. د غور ولایت د ښځو د چارو ریاست ودانۍ تیره اونۍ د دغه ولایت د ولی سید محمد اقبال منیب لخوا پرانیستل شوه. د غور ولایت د ښځو د چارو رئیس معصومی انوري باختر اژانس ته وویل دغه ودانۍ د ښځو د چارو وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه د 1,500,000 افغانیو په لګښت په دریو پوړونو کې په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې ده. د دې د څرګندونو له مخې په ودانۍ کې نونس خونې، د کنفرانسونو دوه سالونونه او تحویل خانه شامل دي. او وروسته خبر ده چې د تخار ولایت چارواکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو د دغه ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې یوه ښځه وژلې ده. د تخار د امنی قمندانۍ ویان خلیل الله اثر ازادۍ رادیو ته وویل چې یوه ډله طالبان د تیرې جمعې په ورځ د خواجه غار ولسوالۍ د زرکمر په کلي کې په یوه کور ورننوتل او یوه ښځه یې وویشتله. د سیمې د خلکو په خبره دغه ښځه د یوه محلي پولیس میرمن وه. عزتمن اوریدونکو، کله من یو چیخ پرونه مخخه شوی وی، خو کو غواړی چې نیمه نړۍ مونور هم ستاسو په تابه برابر جوړ شي، نو د خبرونه په باب خپل نظری مختپتی پته راولېږي. د نیمه نړۍ ونی ز خبرونه ازادۍ رادیو او زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي: په قندهار کې 22، خوست یو، جلال آباد څلور، په کابل کې 4 او په پېښور کې زموږ پوسټی پته ده: ازادۍ رادیو، پوسټ باکس 24 یونیورسيټي ټاون، پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.
مور میں واخ سمائن، مور میں ورختادا،
وسمور مواخست ميل زرمي ورخطا قولي يا دادا قولي يا